د ژوند رنګونه پروګرام ته خره خلاصت د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ډیر ځنګړی میلملرو یو افغان ځوان چې لکګلچنو لارو یې ځان تر هغه خارې چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولې او اوس یې د ځان لپاره یو بریالي ژوند برابر کړی دی. نورالا نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلې؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به خپل نوري صاحب درته وای، خو که تاسو د دې خبرونې لمیلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ لمیلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادي رادیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2300011 ستاسو ټلیفوني تماسونو ته انتظار کاغو خو اوس لخپل میل مسره ل نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راو پیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2014 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسې تر څو چې دلته چک جمهوریت کې وژوند کوم.
ډېر ښه. غواړی د خپل کګلچنې لارې، د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړئ.
ولې نه، ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بس به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده، او څوارلس کسه کډوال چې دا پکې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په هغو دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر له لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډیر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډیره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید ورځې 15 ورځې 6 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه، ډیر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نوبه ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي، هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه تند محمل دله
تند ډیره زیاته تند دله ماته کله نه کله بازی خبر انسان په جون کې چې نه هیرودن کی نو کزر ته ومه چې کله افغانستان ترکیه ته راتلم نو ما چې کوم تند تیر کړی د نو په جون کې د تند بیا په ما باندې را نشي دومره تند
د هغه محل چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلی
بالکل کله چې افغانستان او ترکیه ته راتلم
دا په ایران کې
دا په ایران کې په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی جاغو به اجازه نه ورکې چې کوشي یا ځکه هغه ته ډیر زیات خطري کوم کچاک باران چې مسافر دی خواته راوړي دا هغه ته ډیر زیات خطري کچیرته گیر شي نو پولیس شاید هغه ته ډیر غټ غټ جزاګانی ورکنو پاندې خاطر باندې هغه څه وخت نه غواړي چې ډوړې لپاره دی وبول لپاره یا څوک مریض شي یا زخمی شي نو هغه ورته نه دریږي که زخمی کیږي که هر څه کیږي هغه خپل خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی هغه یې پوری ځان رسي نو یو شپه زه دومره تګې شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته کرش معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي په واړه موټر کې دا موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره وراچي نو چې څنګه مې مستر کې پټی کړې نو په خوب کې مې وبلې دي چې راځي به شو وب باندې وي نو دومره زیات تندم تیر کړی دا
د څو ورځې وي دا تند
تقریبا یو لس ورځې منګ په لار باندې تیر کړې نو تقریبا اته نه ورځې منګ را تند تیر کړی دا ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو کمبخت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړي دي قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل خپل بازی د خار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغه مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړي خو د اوبو په بدل کې ډېرې زیاتې پیسې غوښتي که اوبه پیسې بنه وي نو نه اوبه ورکول او نه خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دی ورکړي وې
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي وبو په ایران
کې ایران کې بالکل ډېر قیمتي وبو وې واقعي
نو د افغانستان وبو وې
شاید
خا د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې ترغو پورې چې بیا اروپا خواته روانې دی
امو خو اقتصادي وزم دومره خنه و چې ترکیه نه بیا دی خواته راغلی و ځکه ترکیه نه دی خو هم دی خو هم پیسې لګي ډیر مصرف راځي نو انسان مجبور دی اول ما غوړه پیسې برابرې کې بیا دی خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې واندازا کار وکم تقریبا زه څلور کال په ترکیه کې پاتې شوم څلور کال درې کال مې تیر کړ بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاری پورې خو به پولیس ونیولو نو ویلا او ټاکول او هر څم تیر کړ نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کم یو کال مې نورم وخت تیر کې او اغینا بعد بیا دوماری مې کوشش وکړ د الله شکر او د الله په فضل باندې به د ماری کامیاب شوم او یونان ته راورسیدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنو کو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایل او اقتصادي دلایل هغه موږ تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته بځی اول مو نیت درلو چې اروپا ته ځی او کتر ترکیه پورې مو هدف وو
کریخته و ما تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه وو چې زه ترکیه ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولای دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسیږي چا چې وس نه رسیږي هغه به ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوی نوی خپل زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه پاره شوې او ما د کانکور ازموینه هم ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې سمې پزړه کې نه و چې زه د خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یو مسله پیښه شوه او هغې ځینه معرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و، دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل؟ په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو. خو اوس یوه سندره اورو، راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته، د چا سندره درته خبره کو؟
یما د فخ سندرغاړی خو کرن خان و، مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده، خو بیا هم کرن خان بخیي.
سمه ده، د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو.
باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي، خندا یادوي وای باران، باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا دے چورانی کی زما زړه ور سر چوینا باران وای باران چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران زمانہ نرسيلا سنا زما دكور بخلق نرسيلا سنا وي بارا بارا
د باران سندرمو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واوریدا. بیا به هم د دوی په خوخه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکو ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب، دا راته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلې؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلی کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریا کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی.
تقریبا یعنی دقیق دی درمالوم؟
تقریبا 28 کاله.
درمالوم دی دقیقه د زیږیدو نیټه دی؟
او نه نه دا ته معلوم پډیر بخنه سره. او په خپل پلارني کلی کې زیږیدلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کې کړې. تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې. هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکې. بدبختانه بوم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تات شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله. ځکه ژورنالیزم ډېر زیات زما ژورنالیزم خوښي. ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډېره زیاته مینه وه. ډېره ډېره مننه ژوندی اوسي. او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوی؟
زه بیا نتیجه راغلی وم. شاید
درس دی نه وویلی ورته؟
درس به مې وویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل.
او عمر دی ونه ویل چې څومره دی؟
28
پوره 28 کاله. کم زیات نشته پکې؟
نه دومره زیات به.
بیا د درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان؟
ما خپله په یو سپینغار پوهنتون کې مې داخله کړې وه. شخصي پوهنتون کې کرښته وم. هغه پیس مې مور کړی و. هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو. او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو. خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په 11 ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم. الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې.
د لوږې او د تندې کیسې خو جلا دي.
تندې خو نه ورې کیږي هغه خو معلومه خبره ده. هغه هم پکې تېرې کړې. خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. چاره باندې ظلم ونه کړې تر هغه دي پورې. دا ډېره د شکر خبره ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی، ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده. مګر ځینې خلک ما اوریدلی دي، ځینې کسان چې افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي، اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې، ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي. قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده، تاسو ته تر هر چا ډیره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیر قانوني کارونو اقداماتو باندې. دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیه ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي. تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي؟
اقتصادي وضع خو زموږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړي وي. تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 20,000 افغانۍ مصرف راغلی و. نو هغه یو 15,000 هم چانه قرض راخیستې وي. او نور الحمدلله کور کې راسره وي او اغېزې پورې راغلی. خو چون بیا ترکیې نه دی خو سفر، زه بیا مجبور وم چې ما باید کار کړی وي. نو 4 کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې. څه کار مو کوو؟
د خیاطۍ کوم کار کړی دی، نورم سخت سخت کارونه، کوم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه منګ کړي دي، هغه به څه دلته یادونه کوو. مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به منګ کول تر څو ځان اروپا ته ورسو. او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو، هغو سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم. ځکه په ترکیې کې آئنده، ترکیې آئنده نه لري، بل خلک خ خلق دی، خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې، نو دا انسان باندې ډیر منفي تاثیر کوي. نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
خب له ترکیې نه دراوتلو علت دا و چې هلته تصویل آینده نه و درته معلومه، تیاره و، نه معلومېده چې څه به وي راتلونکي به څه وي، او ناوړه چلند د پولیسو،
هغو ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي. حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوان او دا هر څه ورکې دي امکان لري. نو په دې خاطر باندې زه دواره پولیس ونیول، ما خوشبختانه چې به خوشی کړم، چې څنګه خوشی کړم، نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځنه وزم. ځکه الته مهاجرونو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین الته قانوني توګه باندې ووسیږي. نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیول چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کاوه کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېګلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپل کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې څه چې انسان هر ځای ته ورسي کې کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه، دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی غونې کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایست که تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دادواګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو. ونلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه ناڅه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست
سره
دا، نو دا به همیشه مینه یي. نو که خدای پاک وسه راکړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجره دی؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل مخ کار کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین
کې، یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلې ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چکی.
ها
همدلته چکی مې.
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي که هغه ډیرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحت وي او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکي دي. نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو مې یو څه زړه غواړي کنه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خبرو. د چا سندره درته خبره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شندلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی للور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تیرولو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چلتا دی سرد سرو شراب اسکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چلتا دی
ل ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي دلته کاروبار کوي ژوند کوي او لډیرو کګلچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولې ډېره لکه څنګه چې د پخپل وای ډېره خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوسې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ، د شپې سم لاسې ځان سره دې فکر وکړو چې دا پیسې چې دته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چې تشویق کړي چې سره دې شراکت وکړه؟ اغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره پوښتنه ده. اولین دی کاروبار شروع کیدنه دا ډیر زیاته خطرناک ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او ترڅو چې انسان ځان باندې خطر وانه لې څو هم کاروباری کېدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان
تاوان ځکه پاروپا کې تاسو ته به تر معلومه را کله چې سړی کار پیګدي نو د کور کرایه به سره کم ورکي، د کور مصرف بل سره کم ورکول کیږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډیر زیاتې پیسې دي. نو هرڅوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمه چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو خپل ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه د کوپ طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوشمه لاړم او وګرځیدم مکه الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی، او بیا چې طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او پغه باندې خپل نمبر لیکل و چې داري کرایا لپاره د دکان. نو به ماغه سراړی کوي والا او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه. اول می دکان جوړ کې، هغه می ټول سامان می پوره کې، می زونه څه چې حالت ضروري هغه می ټول را پوره کړ.
او لازمه پنګ دی ورته درلوده چې جوړ دکړه
کزر اختیار به ما نو خپل مېرمنې قرض را کړې وي، ما خپل پنګ نه درلوده او مېرمنې می یو څو روپۍ لرلې هغه قرض را کړې. هغه دکان کې چې کم سامان و هغه می ټول دوهم لاس اخیشته و، ځکه نوی وسه نه و، په دې خاطر باندې نو دوهم لاس واخیشتو. نو په دې خاطر بیا می ټول نوی کړ، اوس الحمدلله دکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړ، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړې او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کې، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کول نو هغه هم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
ته ولیکې جنگ دې نه وکړی؟
نه، جنگ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې ما هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي، زلته ډیر خلک ګورم نه غو تجربه نه لري کارونه شروع کړ او شپږ میاشتې بعد دوکانونه بند کړ رستورانونه بند شو ځکه بغیر له تجربې نه کیږي که څنګه تاسو ته معلومه یې په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډیر زیات دی کاریګر نه پیدا کیږي نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه پیدا کیږي
ډیر په مشکله باندې پیدا کیږي او که پیدا کیږي نو دلته غو د کاریګر ټیکس او غو نوري د پیسې دومره زیاتې باندې دولت ته سړی ویر کې چې کاروبار کې به دومره ګټه نه پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې کې سوړې سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبور دی خپل کار وکړي زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یوولس ساعته دولس ساعته کار خپل هم ورسره کوم
ډیر علم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزۍ او د ملمنو یا مراجینو ته د خدمت او غوراوستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار پر رستوران کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالک کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستوران په توګه
ا مو خو دې سره دا واړه رستورانونه به مړ دې تنه شو ویلې ځکه دا چې فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل زنده خلک راځي او تاسو ډوډۍ سره برابروي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپل مننه نه در سره کینی
مننه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سړی وکي پر رستوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زم زبه ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په زبانې باندې دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو به هم یو کس یا حتی غو دوه کسانم خایونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی کیدای شي او دی وړ رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان غونې افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات دی ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړو کې خار دی او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړی ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څه پاتنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک پیزا شپګ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل افغان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری مو نسو
د پټنوی محرم خبره نه وینم موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابروي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کېږي
دورومه مرته وي
دورومه مرته وي
ها او بعضي خلک ورته شاورما وي نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
ام دا دوه شیان
ام دا دوه شیان دي
نو ست دوړه زدي
او دوړه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوړه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډا کار سره کوي
پګاډا کار سره کوي
ډیر علا نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان منشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراګ کې یو خيسته افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زه مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیره جوړم ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکه یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یوازې زه یم او میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم چې دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنور افغانانو سره چې په خوا دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي، لغو سره راشه درشه روابط لري پالې
اوسه؟ الحمدلله، ځکه ما ماشومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي، خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه هم لاره چې مصروف ډیر زیات، تاسو خپل معلومه ده
بهتره. پیسو په پیدا کولو مصروف،
پیسې پیدا کولو مصروف، نو سهار کار ته سړی لاړ شي او بیا د شپې لس بجې راشي، نو ډیره موقع نه ده مساعده چې سړی چیرته لاړ شي. خو بیا کوشش هم خپله کړی دی چې خپلو افغانانو سره کینو قصې وکړو، د افغانستان یادونه تازه کړو.
خو دلته داسې وي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکی اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي. دی ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي، ورځي تګ راتګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډیر کم وو په پراګ کې په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډیر شوي دي. که مسجد ته ځو، د اختر مانځه ته ځو، او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډیر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډیر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري، یو افغان ځوان چې له ډیرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوری په دې خبرونه کې میلمه دی. او نن د نوری صاحب د ژوند رنگونه تاسو له آزادۍ رادیو اوري. نوری صاحب نامو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لري، خنو بیا دې هارون پچا دا سندره به ورته خبره کو.
خوشحالی او خوب یو رکشی غم کارشی، بل غم د یار غم ملک مل مد، تاب اکڑم وار اکڑک دیوارشی، تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار، ارمان درو سورج شچ بیمار شی، نو تد خپل استر گیو گورا چس کا، د خاطر زړ گے بس رنگ قرار شی، او تیر بدا استاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان تیر بدا استاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان غبرون دسوي چنن لا بلا کرے، غبرون دسوي چنن لا بلا کرے، سما یقین ستا په اقرارشی، یار زما آخر خزان بده بهارشی، یار زما تیر با
پداستا تو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان بغیر دستا دمخا مخن نور نگوری بغیر دستا دمخا مخن نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پھر بداستا حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او پوهو کې دای په خپل هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو او نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې وو چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمن هم وو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارم کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقعت زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه بنه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېر زیاته مننه. ما البته دا مینځ دی په توده کې سړه راوسته چې یو وار ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم، که نه خو اصلي تمرکز موږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې و. تجربه یاده شوله په دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کوم مهم تجربه تاسو زده کړې، د ژوند تجربه، د مسلک تجربه، سمو زده کړل یعنی تاسو په علم په تجربه کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل سی وړي زیات اضافه وشو، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې خښتنه ده، ځکه یو سړی کارم له لاسه ورکې، خپل وظیفه هم له لاسه ورکې، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر؟ یو خو همدا چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما اندغه ده چې کاروبار له وړو کې کاروبار نه شروع کیږي، هله هله اندغه سي دغه نه، ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
شي، او پراتلونکو کې بیا لوی کارونه ته
پراتلونکو کې د لوی کارونه سوچ وکړو. او ایما به وختنه د ټول افغانان نه کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې تناستي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ایما به هله ټول نه دای چې کار وکي، کاروبار وکي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله تماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر خزې دي د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه مرسره کومک کوي او نور ادارې شتل ته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک غواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېر ملکونو کې. تاسو
سره دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه؟
تاسو په چک کې هغه سانتیا دومره ډیر نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي ملکو
کې دي، اروپا اروپایي
یو ماجر کولای شي له بانک نه پیسې قرض والی، دلته نشي کولای، دا د پیسو د قرض مسله د ډیره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته ماجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کم قبولي ورکړي د دې په غارځخ باندې نه پیږي، ډیر بانکونه دلته د معلوماتو کمخ ده، که چیرته معلومات کمخ نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کول شي چې له بانک نه پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي،
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولای شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکړي، قانون اجازه ورکړي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي، نور حمایت هم کوي، شاید البته دلته هم ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یو بل پوښتنه ما سره شته، د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
جالبه پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه،
که رښتیا درته ووایم زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روختیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمون سی وکم بیا ویده کیږم او د اتنیم بجې راجیږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. او په دې جبه کې دوه ورته مارګریتا وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډیره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وی.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په غلوې رستوران کې چستا سو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په کې هم راست در سره وکي.
هم داسې ډیر وخت کور کې پاندی اړه باندې بحث هم کوم، مېرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړل خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، اول ته به اشپزې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشاله شوم چې راغلې د خبرونې ته. تاسو ته راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو، او دا خبرې هم دلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي، دا زمونږ میلمو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واوریده. د آزادۍ رادیو خبرونه څلورش ساعته روانې دي، او د دې خبرونه لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم، او د آزادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.